السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار جانتن هم د ما سره وي په دې کړه کې به د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو پاکستان افغانستان پاړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو مرکه هم شته را سره د دې نه بم خبر شي چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کلي دي او بیا نړیوالو مطبوعاتو کومې لیکنې خپرې کړې دي. خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. د افغان طالبانو د جلا شوی ډلې مشر وايي داعش ته په افغانستان کې د جنگ اجازه نه ورکوي او د ایران ولسمشر حسن روحاني د خپل ملک په سغدریزو رسنیو سخت نیوکې کړې. دا هم پورا خبرونه. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوی 15 کسیزه کمیټه به په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو دروستلو لپاره سپارښتنه وړاندې کوي. نواز شریف تیر شپه د دغه کمیټه اعلان وکړ چې تر مخه سرتاج عزیز به مشر وي، په نورو غړو کې عبدالقادر بلوچ، ناصر جنجوا، سردار مهتاب عباسی او زاهد حمید شامل دي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوی یو خبر پانه کې ویل شوی د دې کمیټه مسولیت په داوي چې د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپل سپارښتنه وړاندې کړي. په دې وروستیو کې د قبایلی سیمو د سباوون د ټاکلو په اړه په پاکستان کې بحثونه پیل شوي دي. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلی غړو خپل رائے استعمال کړي. د مسلم لیگ نو نیاز صادق او د پاکستان تحریک انصاف شفقت محمود ځانونه کندید کړي وو. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق 218 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان شلم سپیکر وټاکل شو. د په مقابله کې ولاړ شفقت محمود 10 رایو ګټلې. افغان چارواکي وایي د طالبانو د بیلا بیلې ډلې خپلو کې سره په جنگ بوختې دي او د دوی ترمنځ په 1300 ورځو کې د جګړې په ترڅ کې 50 وسلوال وژل شوی دي. د زابل ولایت درغنده بولسوال وایي د مولا محمد رسول په مشرۍ کې له طالبانو جلا شوې ډله د افغانستان په جنوب کې د اسلامي دولت وسلوالو سره یو ځای شوې ده. رسول تیرونه د هغو طالبانو مشر ټاکل شو چې د مولا اختر منصور په مشرۍ خوشاله نه دي. د طالبانو یو قومندان چې مولا اختر منصور ته نږدې دي پرونه اسوسییټډ پریس خبر ایجنټس ته ویلي د رسول ډلې زکه د دای سره ملګرتیا اعلان کړي چې دوی کافی جنگیالي نه لري. په خپل مولا محمد رسول تیر ورځ په هرات کې ویغونډه ته د وینا پر مهال ویل داعش د دوی ورونه دی، خو د دوی ډله به هغو ته په افغانستان کې د جنگ اجازه ورنه کړي. د داعش ډلې تر اوسه د مولا رسول د سرګندونو په جواب کې سند ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي په زابل ولایت کې لملکی وګړو څخه د سرونو پرې کول د هیواد د دښمنانو د ذلت او ماتې نه خده. ارګ مانای د وی خبر پانې په خبرولو سره ویلي چې جمهور رئیس غنی په زابل ولایت کې د وو ملکانو وژل کېدل چې خزي او ماشومان هم پکې وو په کلکو ټکو غندلې. جمهور رئیس غنی ویلي چې د عام وګړو په ځانګړي ډول خزي او ماشومان وژل په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. دغه وو ملکی مسافر چې هزاره قوم پورې اړوندو سباندې یو میاش مخ کې لغزنی څخه تختول شوی او د داعش دلې لخوا په زابل کې وژل شوی دی. بل پلونن سهار د زابل پارغنده ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه ته وسلوال اعدام کړل چې تیر ورځې لوو تنو افغانانو سرونه پرې کړو. راپورونه وایي چې د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان بلتون د ورپېخې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زرده شمس مشال لډیو ته ویل چې د استاد بلتون مړینه د هنر په برخه کې یو ستره ضایع ده. د هنر یو شمیر مینوالو ویلي چې د بلتون د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و. مومن خان بلتون د لوګر اوسیدونکی او 95 کلن و. ټاکل شوی د بلتون جسد نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د خپل ملک په سغدري رسنیو نیوکه کړې چې د په وینا ځنې د خفیه پولیسو رول لوبوي. پرون په تهران کې رسنیو سره د خبرو پر مهال روحاني ویل په داسې حال کې چې ځنې ایراني اخبارونه په پر لپسې توګه چارواکي خپل هدف ګرځوي، ځنې نور بیا د ملک د امنیتي ادارو سره نږدې ریښې لري. نوموړي زیات تکړه د ځنو اخبارونو د سرټکو په لوستلو سره دا وړاندوینه کېدای شي چې سبا به څوک ګرفتاریږي. په نیویارک کې میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي لګ تر لګه 15 خبريالان په دې ورځو کې په ایران کې نیول شوی او یو شمیر د ایران د انقلابي ګارد د ادارې لخوا بلل شوی او غوښل شوی دی. په داسې حال کې چې حسن روحاني او دغه وزیران د غربي نړۍ سره د خو اړیکو د پاللو لپاره خپلې هیلې ښکاره کوي، څرګندري زو د خبره واضحه کړې ده چې اټمي تړون دی د امریکا سره د خو اړیکو د بیا تازه کولو په معنا نه وي. په مصر کې دغه غورځیدلې روسي الوتکه د سیړنو یو چارواکی وای دا ښکاری چې الوتکه د یوې بمی چاودنې په ترڅ کې غورځیدلې و. د اکتوبر په 1/3 نیټه ایربس A321 د شرم مرشیخ څخه الوتو 30 دقیقې وروسته را غورځید او پکې سپاره 240 مسافر او د عملی کسان مړ شول. د مصر په سنایي بيدیا کې جنگیدونکو د اسلامي دولت وسلواله ډلې په یو بیان کې ویلیو چې الوتکه دوی را غورځولې ده. د مصر د تحقیقاتي ډلې یو غړی د نوم د پټ ساتلو په شرط رایټرز اژانس ته ویلي د الوتکې د تورې صندوقچی له غږونو او له شننو شواهدو څخه نوی په سلو کې داسې معلومیږي چې الوتکه په یوه بمی چاودنه کې رنسکوره شوې وه. فرانسه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د چاپیریال په اړه د ملګرو ملتونو په راتلونکي کانفرانس کې چې په پاریس کې جوړیږي برخه واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاریان فیبوس پرون رسنیو ته وویل د نومبر په 13 نیټه به د نړۍ د 100 نه زیات مشران چې پکې د امریکې، چین او روسیې ولسمشران هم وي د ملګرو ملتونو په دغه سرمشریزه کې ګډون وکړي چې موخه د چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره یو تړون ته رسیدل دي. کرملین تر اوسه د دې خبرې پخلی نه دی کړی چې ولادیمیر پوتین به په دغو خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. په دغه سرمشریزه کې به د یو داسې نړیوال تړون د مخې ته راوستلو لپاره خبرې کیږي چې نړیواله تودوخه دې کم وساتل شي. دا تر دې مهاله د مشال ډیو خبرونه له پاملرنې مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د ربیع اکرم خان د هوا حال او د کرنسی به اورو.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو بخنه غواړو لکه شانتي تکنیکی ستون صدا تاسو ته کرن سو بای او د موسم حال درورو او تاسو مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. او سرزو تاسو ته اورو چې نن د پاکستان کې د کرن سو بای څنګه دی او د هوا حال څنګه دی.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاونډ په 1.60 روپۍ او په 1.65 روپۍ. یو ریال په 20.05 روپۍ خرڅل کیږي او په 28.06 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.95 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهي په ورځ په خبر او بونو کې وریځي وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په خبر کې بسیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 12، بونو کې 25 او 11 او په کوټه کې 21 او 22 وي.
مشال ریډیو تاسو ورته مشال ریډیو خبرونه زم په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره وفاقي حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو 5 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. د دې کمیټې د غړو په اړه یو کارپو وای
جنرال عبدالقادر نه بغیر دا نور په فاټر باندې باندې پریږدي نه، بلکې ګورنر مخالف د دې فاټر د ریفارم ډېره دا نه ښکاري چې دوی دا اراده لري چې د دې اصلاحاتو حمایت وکړي.
د بیلاروس وزیر اعظم نن د پاکستان دوره کوي. د دې دورې اهمیت څه دی؟
پاکستان نه صرف زرعی ټیکنالوژي اړینه اخلي بلکې فوجي ټیکنالوژي لپاره هم موږ غوښتل چې تعاون کوو. د ټینکونو خبره هم مخکې یوکرین سره کېده، بیلاروس سره هم.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوس مشر به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي او په ټانګ کې د پښتو د نوموړي شاعر او شپو منتظر بیٹنی په یاد کې یو ادبي غونډه شوه.
منتظر صاحب هغه شخصیت دی چې پیر روخان د پښتو ټکی زیات کړی دی او منتظر صاحب هغه ټکو ته آوازونه ورکړي دي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو سرزو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته وفاقي حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحات لپاره د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړې ده. د کمیټي با قبایلی سیمو کې په کامی بهیر کې بخنه غواړم د کمیټي با قبایلی سیمو په کامی بهیر کې د ورګډول لپاره مرکزی حکومت خپل سفارشونه وړاندې کوي. تفصیل د ریاض موسی خیل په دې ریپورت کې.
د وزیر اعظم هاوس لخوا د اتوار په ورځ ماسخوتن جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د 15 تنی کمیټې مشر با سرتاج عزیز وی او دغه د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ، گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان عباسی، د کامی سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم صلاحکار ناصر جنجوا او زاید حامد شامل دي. کمیټې به د قبایلی سیمو په اړه خپل سفارښتنه وزیر اعظم ته ورکوي چې دارنګ قبایلی سیمې هم په کامی بهیر کې شامل شي. د کمیټې د جوړښت په اړه مشال ریډیو د قبایلی سیمې باج ور سره تعلق لرون کی د کامی اسمبلی د ممبر شابودین خان نه تپوسو کو او دا هم چې ولې د کې د قبایلی سیمو ممبرانو ته نمائندګی نه د ورکړې شوی نو د اوې
دا پرشر بوجه باندې په دا ډیر زر کسانو د چناو شو اوس به دې نه فردر به شي کوم دې کمیټي به اوس خپل ټایم ټیبل هم ټاکي او بیا به زموږ سره وخت هم ټاکي چې هغه کله تیار دي زموږ خبرو ته راکول دا کمیټي د فاټا د پارلیمنټریان د خصوصي کسانو چې باقي ورته سټیک هولډر سره د هغه خبرې اترې کیږي او خبر هم په دغه 3 پوینټ ایجنډا باندې کیږي کومه چې پارت اف پارلیمنٹریان دا سلیک کړی و دا کمیټي د هغه د پاره جوړه کړی دا به سل دا کمیټي خپل فیصله نشي کوله.
د په خبرات درې نقطو کې قبایلی سیمه ځان له صوبه جوړول، د ته د آزاد کونسل درجه ورکول یا په خیبر پښتونخوا کې زم کې دل شامل دي. کله چې مشال ریډیو هم په دغه اړه د قبایلی چارو د کارپو او وکیل لطیف افریدی نه تپوسو کو او دا هم چې د دې کمیټې با سن نتیجې مخې ته راشي نو دوی چې ضروری و دې کمیټې کې د داسې خلک شامل وو چې په دغه سیمه او د دې په حال تو پویدل دی زیاتوی
جنرال عبدالقادر نه بغیر زانو په فاټر باندې باندې پوی کی نه بلکې گورنر مخالف دې فاټر د ریفارم سره پیډې شو کار د پر د ریفارم سره کړی چې د مو په غاړه کې کی زنده دا ډیره دا نه کړی چې دوی اراده لري چې دې اصلاحاتو کې ما چې البته مسله دومره ګرمه ده او دومره پتی زیر وانه ده چې د دې نه با په کبایلی لا کو کې لې مسله جوړ شي چې دوی دا اصلاحاتو نه کی او خپل حکومت ته دې تکلیف جوړ شي بارات یو هغه دې دا کمیټي چې دغه مطالبه تا کم از کم حکومت ما راوړلو
د یادونه دا چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او آئینی بدلون په غرض کمی اسمبلی ته یو بل هم وړاندې کړی شوی دی کم چې با سبا د نه پورز د بحث د پاره پیش کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي په قبایلی سیمو کې اصلاحات یو سنجیده معاملہ ده، باید په دې په پوره سنجیدګۍ سره کار وشي. د خبري نوموړي د اتوار پر اس په خبر کې یو سیاسي غونډه ته کړي دي. غونډه ته د سینټ چیرمن رضا ربانی او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو هم بیراوي وکړي. تفصیل د خالد خان نورو.
دا جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی دا قبایلی ولس حالات بدلولو او فاټا ته نوې حیثیت ورکولو کې د دوی ګوند هیڅ هن نه چوي، خو په کار دا چې دا ټول ناول به کور شوی قبایلی ولس په کور کړی او په دې اکلا د هغوی ری معلومه کړی شي. د اتوار په مخام پیښور کې د مولانا مفتی محمود پیاد کې را بلل شوی یوې دستوري ته د وینا په محل مولانا فضل الرحمن زیاته کړه فاټا ته نوې حیثیت ورکول یو سنجیده معامله ده او په کار ده چې دا ډیر په سنجیدګۍ سره حل کړی شي. اول تاسو قبایل چې زمونږ رونه دي د دې صوبې خلک دي، که چېرې تاسو غواړئ چې صوبه کې دي شامل شي نو نیغه خبره کوي، سرګن مخترشه زمونږ دې سره هیڅ جګړه نشته، خو قبایل به په تیارو کې نه ساتي.
میرے خیال میں یہ قبایل کا
مولانا فضل الرحمن اویل د دوی ګوند په ملک کې جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطول غواړي او په کار ده چې آئین او قانون دننه د ریاست ټول ادارې خپل خپل کار وکړي. هغه زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ټوپک په زور خپل رای مسلط کوي، خو د هغوی ګوند د عقل او دلیل په بنیاد خبره کوي.
آئین کې دایره نه راځي کار کوي،
د آئین په دایره کې دننه کار کوي، د دلیل په بنیاد کار کوي، د ټوپک سیاست نه
دا دلیل سیاست پکار دے.
جب ہم اس ملک میں اپنے ملک کے آئین اور قانون کے تابع رہیں.
پادغ دستور کی دا پاکستان سینٹ چیئرمین او پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی مشر میاں رضا ربانی پخپل وینا کی اویل چی تیر وختونو کی فوزی ڈکٹرانو سیاسی گندنا او جمہوری ادارے دیو بل پزت روچتی کڑے وے او یوزل بیا زن قوتنا پا ملک کی جمہوریت کمزور کول غواڑی. نو پکار دا چی ٹول سیاسی گندنا ددے پزت یو موٹشی. دغ دستوری تا دا کامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپو، دا عوامی نیشنل پارٹی غلام احمد بلور، دا جماعت اسلامی لیکت بلوچ او دا پاکستان مسلم لیگ نواز پیر صابر شاہ هم گڈون اکڑو او خدای بخلی مولانا مفتی محمود تے دا عقیدت پیرزونی وړاندې کړي. خالد خان، مشال ریڈیو، پیښور.
دا خالد خان رپورٹ کې تاسو اوریدل چې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلي دي قبایلی سیمو کې اصلاحات یو سنجیده معاملې ده، باید چې په دې باندې د سنجیدګۍ نه کار واغستل شي او د غزې وفاقي حکومت به په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده. د قبایلی سیمو کارپو ایاز وزیر د په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره چې وفاقي حکومت کومه کمیټي جوړه کړې ده، په هغه اړه یې زموږ همکار مجید بابر سره د مرکې پر مهال ویلي دي چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره وړاندې هم مختلفې کمیټیانې جوړې شوې خو تر اوسه په دغه باندې څه کار نه شو. نو ایاز وزیر زیاتوي
ګوره د کمیټې خو وړمبنی مقصد دا و چې د فاټا غړو دا ور خپل سړی درول و د حکومت نه خفا و نو د خفګان ظاهرولو دپاره جی جی جمال ودرو چې آبا الیکشن ته وداری نو حکومت ته د فاټا د کسانو اردونه په کار و نو په جلدی کې چې هغوی څه وی هغوی سره تسلیم کړل نو دا کمیټه ورته جوړه کړه چې د تاسو د فاټا د خلکو چې څه هغوی ډیمانډ وي څه غواړی هغه ته به دا خلکې نیوا بې وري نو بیا به څه لار سره راو باسو. نو زما په خیال کې د دې کمیټې نور هیڅ مقصد نه و سوای د دې نه چې د فاټا د غړو د ووټونه سپیکر صادق ته وګټي او جی جی جمال کښېنو هغه د عضبو ووټونه ورکوي. او دویمه خبره چې کله د دوی بل په پارلیمان کې پیښ شي چې فاټا په پښتونخوا کې ګډه کوي نو پاغه په خبرو اترو کې وخت تیر کی یا بل به تو پارلیمان نو غرزه بار به کې پاس به نه کی مسلم لیگ به وسره زما یقین دی چې ملاتړ و نه کی. نو دا خې سرکاري لحاظ سے زه اندازه کوم خو وګوره د پاکستان هر مسله چې کله قبر ته اچوي خخوي نو کمیټي ورته جوړه کی.
وزیر صاحب تاسو ته معلومه ده چې د دین مخ کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی یو کمیټي جوړه کړې و د سید قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو سیاسي پارټو سیاسي ګوندونو دغه سیب کمیټه جوړ کړې دي. تاسو څه غنئ چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د دې کمیټو رول مهم دی؟
گورا دار طول خلق پرشتیا خبر کو کو فا دے قبائلی سیمے سرائے دے فاتح سر مخلص ندی نہ سیاسی گندنا نہ صدر اعظم جدا کمیٹی جوڑا کلے سیاسی گندنا نہ بے رواخ لو اگوی چی جمع شوالی ولس پوائنٹونا باندے اتفاقی ہو کو بشمول دے مسلم لیگ نو یوے گھنڈے تیزو وقتم دا دو درې کلمخ کې خبره و نو ما ورته چې عجبه ټوکې کوي چې تاسو ټول په دې متفق یاي چې د فاټا سره زیاتۍ کېږي نو دا د عین شک 247 خو همدغه پارټیانو د 1973 د عین اوی راوستو کې واچو فاټا اویستا د پارلیمان نه نو تاسو لار شي غړي خو ټول تاسو د پارلیمان کې سبا دا 247 واپس کئ لره کئ امند کئ فاټا به واپس راشي مین سټریم ته نو هغه هم نه کول غواړي اسې سیاست کوي او صدر اعظم صاحب هم ټوکې زکه کوي چې مهتاب عباسی گورنر چې زمونږ دی د هغه کمیشن جوړ کړی وو اوس مغه مهتاب عباسی د دې نوې کمیټې غړی شو ممبر شو کویا کمیټې اوبو یوړه اوس به دا کمیټې کې نه بیا به نوې تجاویز راولي. او د خوان خبره دا ده چې په دې کمیټه کې د حکومت په دې پنځه رکنی کمیټه کې یو قسم د قبایلي تقسیم نشته ټول ټوکی د سړیا څه ګپ دی.
تاسو د قبایلي سیمو د کارپو ایاس وزیر مرکه اوریدل چې زموږ همکار مجید بابر ورسره په فاټا کې د اصلاحات لپاره د جوړ شوي کمیټې پاړه کړې و.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو رنن با د بیلاروس وزیر اعظم سره د یو لوړ پوری پلاوی د پاکستان په درې ورځنی دوره راسی. په دې دوره کې با نوموړی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان چارواکي وایي چې د دې نه علاوه به په دې دوره کې د تجارت په اړه کېدونکي په یو کانفرنس باندې خبرې کیږي او دغه سبا دواړه هیوادونه د خپل منسي اړیکو د سرمایه کاری په اړه خبرې وکړي. تفصیل د رابع اکرم خان په دې ریپورت کې ورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بیلاروس وزیر اعظم اندری کوبایکوف وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي او په دواړو خصالوکاتو علاقائي صورتحال او په نړیوال امور خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا چې د سفر کې به د پاکستان او بیلاروس ترمنځ په ځینو معاهدو او په مفاهمتي یادښتونو لاسلیک کیږي. د بیلاروس وزیر اعظم سره د سرمایه کارانو یو ډله به هم وي چې د پاکستان او بیلاروس تجارتي او سرمایه کاری کانفرنس کې ګډون کوي. بیلاروس په پاکستان کې خپل سفارت خانه کال 2016 د نومبر د پاکستان او بیلاروس تعلقات په اړه د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د دواړو ملکونو تعلقات دومره حد پورې ښه شوي دي چې هم د بیلاروس او هم د پاکستان اعلی چارواکو سره د اعلی سطحو وفدونو دورې کړي دي.
پاکستان نه صرف زرعي ټکنالوژي اړینه اخلي بلکې فوجي ټکنالوژي لپاره هم موږ سره تعاون کوو. د ټینکونو خبره مخکې یوکرین سره کېده، بیلاروس سره هم، بلکې څونه هلته د هیوي انډستري چې څه موږ وایو لکه سټیل کمکارونه دي هغه کې ډېر هغه وړاندې دي او ټکنالوژي پاکستان اغینه اغستی شي.
د فکر ده د روانې میاشت په 4 نومبر د بیلاروس تجارت وزیر د پاکستان د اوبو او د بجلی وفاقي وزیر سره ملاقات کړی وو چې پکې په دواړو خصو تجارتي تعلقاتو او پاکستان کې توانایي او زراعي شعبه کې د سرمایه کاری په اړه خبرې اترې شوې.
درابې اکرم خان رپورت موریدنه. د پاکستان مسلم لیگ نون سردار ایا صادق 218 پېته رائے پاکستان د قومي اسمبلی نوی سپیکر ټاکل شو. د نوموړي مخالف امیدوار شفقت محمود یو ډیر شر رائے وګټلې. د مشال ریډیو خبريال وایي چې د خپل څوکې سوګان پورته کول وروسته د سردار ایا صادق ویناوه چې په ګډه باندې جمهوریت او د آئین دفاع کوي. تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې.
د ګل پورس د قومي اسمبلی د سپیکر لپاره د مسلم لیگ نون سردار ایاز صادق او د پاکستان تحریک انصاف شفقت محمود ترمنځ مقابله وشوه. د مسلم لیگ نون سردار ایاز صادق 218 پېته رایې په اخستو د قومي اسمبلی نوی سپیکر وټاکلی شو او د نوموړي مخالف امیدوار شفقت محمود یو ډیرش رایې ترلاسه کړې. د سوګن پورته کول وروسته د قومي اسمبلی غونډې ته د سپیکر سردار ایاز صادق وینا وه چې دا ګټه د جمهوریت د آئین او د پارلمان ګټه وګڼلې شي.
پګړه باندې جمهوریت او آئین دفاع کوو او زه تاسو ته دا یقین درکول غواړم چې د دې پارلیمان د خوشحالۍ لپاره او دا فعال ساتلو لپاره به خپل پوره کردار ادا کوم او پارلیماني لیډرانو سره به په سلا مشوره د ایوان چلوم.
کونډه ته د پاکستان تحریک انصاف غړي شفقت محمود ویناوا چې اپوزیشن د منتخب سپیکر نه دا تم لري چې دوی به د خپل منصب په ښه شان تر سره کوي او د ټولو لپاره به یو برابر وي.
سپیکر صاحب تاسو ته بالکل صحیح وی چې مونږ ټولو د پاره دا یو لوی چیلنج دی چې پارلیمان به څنګه فعال جوړو. پارلیمان زموږ پارلیماني جمهوریت نظام کې تر ټولو اعلی اداره ده، خو مونږ ټولو لا د ځانه د پښتنه کول پکار دي چې تیرو دونی مقالو کې د کام د تقدیر مهمه فیصله مونږ په دې ایوان کې کړی او کنا.
ونډتا اپوزیشن لیډر سید خورشید شان علاوه د مختلفو ګوندونو پارلماني لیډرانو هم ویناګانې وکړې. د یادونه ده چې د پاکستان قومي اسمبلی په 324 خړو مشتمل ده چې پکې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون 138، د پاکستان پیپلز پارټی 46، د پاکستان تحریک انصاف 33، د ایم کی ایم 40، د جمعیت علماء اسلام 14، د مسلم لیگ فنکشنل 15، د جماعت اسلامی او پښتونخوا ملی عوامی پارټی 44، او د عوامی نېشنل ګوند 2 غړي موجود دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو ته د دسمبر په 8 او 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په حقلا د ایشیا سره کانفرنس کې دونکو د چپکی بعد د سیمې نړۍ مهم هوادونه او د غستی د هوادونو استاسي ګډون کوي. پاکستان وای کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند په شمول ټولو هوادونو ته بلنې لیږلې دي. دا چې د دې کانفرنس اهمیت څه دی په اړه د ریاض مساخیل د ریپورت اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د خارجه وزارت یو چارواکي وایي چې د آسیا زړه وزارتي کانفرنس په 8 او 9 دسمبر اسلام آباد کې ټاکل شوې ده او د کانفرنس کې د ګډون د پاره گاونډي او لری پرتو ملکونو او ادارو ته د ګډون بلنې هم ورکړې شوې دي.
د آسیا زړه کانفرنس کې دون کې د 8 او 9 دسمبر په اسلام آباد کې منګ د هغې د پاره تیاری شروع کړې دي او د غلړ کې ټولو ملکونو او ادارو ته بلنې لیږل شوې دي. د هندستان خارجه وزیر ته هم بلنه لیږل شوې ده او هغه د دې تصدیق هم کړی دی.
انویټیشن دی او یو ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں موصول ہو گئی ہے.
د استنبول پروسس یا د آسیا زړه کانفرنس د اهمیت پاړه چې مشال ریډیو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکو خبريال طاهر خان ته پوسوکو نو دوی
دا مهم ذکر کړي چې په دې کې کوم هوادونه دي بیا خاص کر گاونډیان او د غرمی سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دا پروسه ذکر ډیر زیات مهمه ده چې کله دې 13 غونډې شوه په چین کې نو د افغانستان صدر اشرف غنی هغه ته په خپل باندې ورغلو او کله د چین صدر په دې رسټو کې پاکستان ته راغلو نو هغه هم د دې غونډې ذکر کړو او اوس دا غي د پاره د پاکستان افغانستان مشورې هم شو شوې دي په کابل کې یو غونډه چې موږ وړاندې شوه او بیا د غننګ د هندستان رول په خپل باندې هم په دې کې ډیر مهم دي.
د ذکر دا چې د افغانستان د اقتصاد او امن په خاطر په کال 2011 کې د استنبول پروسس په نوم یو پروژه پیل شو. د پروژه کې د پاکستان، افغانستان، ایران، چین او هندستان په ګډون 14 غړي ملکونه، د امریکا او برتانیا په ګډون 14 ملاتړ کوونکي ملکونه او د ملګرو ملتونو په ګډون 14 نړیوالې ادارې شامل دي. د غلړ کې سلورمه وزارتي غونډه پروس کال اکتوبر کې چین کې شوې و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته ټاکل شوی چې د پاکستان د پوز مشر به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې اسلام آباد څخه د تمل لري چې په خپل کلمرو کې د نننه د افغان طالبانو مرکزونه به بند کړي. د افغان لس مشر بیان وایي چې د سولې د هڅو هر کلی کوي خو له هر سمخ کې پاکستان باید د ترهګرو پر ضد بیره توپیره اقدام وکړي. د احمد تکل دا ریپورت پی اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پاوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي، آرک پر خپل دې دریځ ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمینځ وړل. تمه ده چې د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویان دوی د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي خو د پاکستان له پاوز څخه تمه ده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د لمینځ وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډیره افغان طالبانو مرکزونه هم پنه خکړي. د ولس مشر ویان سید ظفر هاشمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان گفت.
امریکایی چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار ونه خستل شي. لکه څنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې پنهه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم پنهه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي. د پاکستان پاوز په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 16 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستاني وجک پوری امنیتي مقام له فرانس پرس خبري ایجنسی سره په خبرو کې تایید کړي چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبري وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیرې د دې ډلې پر مشر مولا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی.
د احمد تکل رپورت موري دا اوریدونکو په پیښور کې د ماسیګر پینسنی می بچی شو دي د نجیب امیر نبلن خبرونه وره.
د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوی 15 کسیزه کمیټه با په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو دروستلو لپاره سپارښتنه وړاندې کوي. د دې کمیټه مسولیت په داوی چې د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپل سپارښتنه وړاندې کړي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه واشنگتن کې خبرې وکړي، افغان چارواکي وایي د دوی غوښتنه به د تل په څیر همغه وي چې پاکستان د خپل خوره کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه لمنځه یوسي. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلی غړو خپلې رائے استعمال کړي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق د 218 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان شلم سپیکر وټاکل شو. د دې په مقابله کې ولاړ شفقت محمود چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړاو لري یو دیش رایو ګټلې. نن سهار د زابل پارغنده بولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه ته وسلوالې دم کړي چې تیر ورځې له وو تنو افغانانو سرونه پرې کړي وو. ویل کېږي چې دغه دم شوي کسان د داعش وسلوالو سره تړاو لري. نن سهار د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ بینګا سیمه کې په زارنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی مین چاودلې چې له امله یو ماشوم وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چې د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان بلتون د ورپېخې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټو کړې. مومن خان بلتون د لوګر اوسیدونکې او 95 کلنو. په مصر کې د راغورځېدلې روسي الوتکې د سیډنو یو چارواکي وایي داسې ښکاري چې الوتکه د یوې بمي چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه. د مصر د تحقیقاتي ډلې یو غړي د نوم د پټ ساتلو په شرط رایټرز اژانس ته ویلي د الوتکې د تورې صندوقچې له غږونو له شننو او شواهدو داسې معلومیږي چې دا یو بمي چاودنه کې پریوتیو. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دوی د سفارت دوه کارکونکو تختول شوې دي. دوی وایي په تختول شو کې د تاتو یو چارواکي میرمن سلادیانا ستانکوویچ او دغه موټر چلون کې شامل دي او د پی خبرون په ساحلي خار صبره تا کې مخبره.
لاند خبرینم د نجیب امیر نهوري د لوریدونکو وس په اسلام آباد کې د ریاس مساخیل نه وورو چې د پاکستان سن رسپانو په خپلې داریو کې سلیکل دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په تاپی ګیس پایپ لاین منسوبه لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وای چې د پاکستان په ګډون ځینی ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترکه په خاطر د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یو لوی منسوبه جوړ کړی شوی دا چې تر مخه به د ترکمنستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته 3 بلین کیوبیک فټ ګیس راوستي شي او په دې 1300 کیلومتر اوږد پایپ لاین با لس ارب ډالر لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمنستان صدر خپل کنسورشیم ته په منسوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر باندې د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد ته ځي چرته چې بدوی په شریکه د منسوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منسوبې نه به پاکستان او هند ته 1.3 بلین کیوبیک فټ او افغانستان ته 1.5 میلیون کیوبیک فټ ګیس روزانه ملاویږي او دا منسوبه به 2013 کال کې سرته رسی. اداري اخیره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډېر مخ کې شروع کړی شوی و خو د افغانستان نام نه د لاسا په دې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او دې سره به نه یوازې ذکر شوی ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ور سره به د دغه ملکونو تعلقات هم خشي. خو د دې سره سره پاکستان له پکار دا چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي ځکه چې د دوانو منصوبو سره به د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس وسپانخ په اداري کې وایي چې سندو پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده. د کوم د پاره چې بد روانه میاشتې په 19 منېټه وټونه اچول کیږي خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواص کړي چې د وټونو پورم نه جوړولو د پاره د پټول پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر اودروي. دارا سین حکومت سانګړ تر ټولو حساس ازل لګرځولې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا پاکستان ډان رسپانی دا هواد پوس د مشر امریکا ته د سفر او التایه د مصروفیتونو او د بزنس سټانډرډ نومې مجلې بیا په کابل کې د معذور افغانانو لپاره د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانستل کېدو په اړه لیکنه خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته هارون بادشاه وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف د خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتي وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستاني چارواکو په حواله چې د پاکستان پوځ د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 20 نیټې به وي تیاری نیسي ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګان او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وي. کتونکي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوځ د زیات نفوس په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف به له امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوځ له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکنه د باخبره سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهمو امنیتي موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې هم خبرې وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا درې میاشتې مخکې د لړکه کړې وه چې که پاکستان پر خپل خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټل اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټانډرډ مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنګونو یا بمی چاودنو کې خپلې پښې بایللې ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او مازورانو وزارت مرستیال وزیر جمیلې افغان تیره سه‌شنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانیسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپله وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پښې پرې شوي دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فوټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغسل شوې چې ویلي دي دغه کم خرچه او د ښه کیفیت مصنوعي پښې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوي او دا چې په ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 15 لک مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د واشنگتن پوسټ رسپانې په یو مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو یوې بیلې شوې ډلې ویلي دي چې افغان دولت سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي او غواړي چې په دې هیواد کې ښځو ته د تعلیم او کار کولو اجازه ورکړي. د کله نه چې د 1990 لسیزې کې طالبان مخې ته راغلي دي له هغې وروسته د دې نوې ډلې مخې ته راتلل په طالبانو کې رسمي بلتون ګڼل کیږي. د مقالې نورې برخې درته اسرار المومن وړاندې کوي.
په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو څخه یوې بیلې شوې ډلې تېر ورځ ویلې دي چې دوی له حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو دي. دوی دا هم وایي چې میرمنو ته به د تعلیم ترلاسه کولو او کار کولو اجازه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره که دا هر څه حقیقت وي نو بیا دا د وسلوالو په مرکزي مشرتابه کې یو لوی اختلاف ته اشاره کوي. له وسلوالو د نوې بیلې شوې ډلې مرستیال مشر عبدالمنان نیازی وایي موږ دا خبره اوس ومنله چې د اسلامي نظام له مخې د ټولو انسانانو که ښځې وي او که سړي باید چې هغوی ته خپل حقونه سل په سله ورکړل شي. د طالبانو نوې ډله تېره اونۍ په فرا ولایت کې په یوه غونډه کې اعلان شوه او د طالبانو پخوانی والی محمد رسول یې خپل مشر وټاکه. د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر لخبرېدو او د نوي مشر په توګه د مولا اختر محمد منصور له اعلان وروسته د دې ډلې یو شمیر وسلوالو ویل چې د مولا منصور مشرۍ نه مني. که څه هم معلومه نه ده چې دا نوي ډله د نورو څومره وسلوالو ملاتړ لري خو د اختر منصور لپاره نیغ په نیغه ګواښ دی. د دې نوي ډلې مخې ته راتلل په طالبانو کې د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو عکاسي کوي. که یو خوا ځینې طالب قومندانان په پاکستان کې لمیشتې کوټې شورا جدا شوي نو بیا ځینې له داعش سره هم ملګري شوي دي. د مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته که یو خوا طالبان په ډلو کې سره ویشل شوي نو بلخوا په تشدد کې هم زیاتوالی راغلی. زیاتره طالبان د طالبانو نوی مشر منصور نه مني او دا تور لګوي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره د مولا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی وو. د رپورټونو له مخې د طالبانو په نوي جدا شوې ډله کې با سره طالب کمانډانان اهم دي او زیاتره پر دې عقیده دي چې لکه نه د 1990 په لسیزه کې طالبان مخې ته راغلي دي له هغې وروسته د دې نوي ډلې مخې ته راتلل په طالبانو کې رسمي بیلتون ګڼل کیږي. له طالبانو د بیلې شوې نوې ډلې مشر محمد رسول د طالبانو په رژیم کې د نیمروز او فرا ولایتونو ګورنر وو. او د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر نږدې ملګری ګڼل کیږي. د محمد رسول ډلې ته ډیر چیلنجونه دي ځکه چې د کندوز په ګډون د یو شمیرو سیمه کنټرول په ترلاسه کولو سره مولا منصور په وسلوالو خپل ډیر اثر غورځولی. د تیر اتوار په ورځ بی بی سی سره په خپل مرکه کې د رسول ډلې هڅه وکړه چې ځان ډیر روشن فکر وخایي. د دې ډلې مرستیال مشر عبدالمنان تور ولګاوه چې مولا عمر په حقیقت کې مولا منصور وجلې وو، خو نوموړي پر دې اړه کوم ثبوت ورنکړو. نیازی د افغانانو ترمنځ خپلمنځي جګړې ته د پایتکی خودو هم غږ وکړ. دا هم ویل چې وسلوال به یې په افغان پوځونو او ولسی چارواکو بریدونه نه کوي. د طالبانو د نوې ډلې ویان وایي لدې وروسته موږ افغانان له چا د انتقام اخیستو په حق کې نه یو. نیازی زیاتوي موږ ټول افغانانو ته دا اعلان کوو چې نور به روروجنه بند کړو او راځي چې دا معلومه کړو چې په افغانستان کې د جنگ تر شا څوک دی او له کومه ځایه راځي او څنګه یې مخه نیولې شو.
د اسرار الله مومن نه تاسو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي اورېدل. اوس ورته یو بل رپورټ طرف ته. د صحت نړیوالې ادارې په وینا د ماشومانو د نهو هغه ناروغو له امله چې له لومړۍ ورځې بیا تر پنځلسو میاشتو پورې ورته حفاظتي ټکي لګول کیږي، د همدې ناروغیو له امله په پاکستان کې پر سات کې یولس ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. ډاکټران وایي مور او پلار باید هر ماشوم ته د پیدایش له لومړۍ ورځې بیا تر پنځلسو میاشتو پر هم دا حفاظتي ټکي ورولګوي. تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
په کوټه کې د سیاحت د څنګې چارواکي او ډاکټران وایي د نهو هغو ناروغیو له امله چې ماشومانو ته حفاظتي ټیکې لګیږي په پاکستان کې پر ساعت یا ګنټه کې یولس ماشومان مري. د ډاکټرانو په خبره کې همدا ټیکې یا پیچکاری پر وخت ونه لګیږي نو ماشوم ټول ژوند د مور او پلار لپاره عذاب ګرځېدلی سي. ډاکټر اسحاق پانیزای لومړی هم د دې نهو ناروغیو په حق لراته وایي.
دغه وخت موږ په پاکستان کې نه نه جوړی دي، دغه خلاف موږ ویکسینیشن کوو. باغونه جوړی کی و تبیدکت یعنی ٹی بی د کشنانو ٹی بی، دویم نمبر باندې پولیو ده، دریم نمبر باندې تور غاړه ورتور کیږي، خرچېر پښتو کې ورتور کیږي، صدرم څه کوم دغه خوناک دی، خوناک یو دینه جوړی دی، زغه پښتون کی د اس پر د خوراک تنری سره د سان نری سره دغه یو غدود راپورت سی بالکل خسان علی بند سی کښنې خوراک نس کوله، خوراک سم نس کوله، احساس سم نس اخستنه. پنځم نه جوړی کوم دغه تور جړی ورته وی، پنځم نه جوړی په دغه مننجاکټس ورته وی، مننجاکټس یعنی گردن توړ بخار مزغیمات پښتو کې ورتور کیږي، و من نه جوړی په دغه کوم دغه دا د سی تشنو جوړتول کیږي، جټکی وجنه جوړي، دا اسکم ټیم کښنۍ د مور پیدا کیږي، بغه ټیم دا وښنی تم او مور دواړو ته لګیدلای شي. دغه تر شرې دی، یعنی سری په څوک ټک څوک شرې ورته وای، چې هغه ډیر خطرناک نه جوړي. دغه تر نمونیا ده، نمونیا ماغه نه جوړي، د پسانلنه په پاکستان کې هر کال تر 20000 تر 30000 بالا کښنن، دغه عمرونه له پیدایښه ونی چې تر 15 کلو پورې یا تر 20 میاشتو پورې دغه عمرونه دي، هغه مړ کیږي. لدا ده
د ډاکټر اسحاق پانیزی په خبره کې هر ماشوم ته په خپل وخت د همدې ناروغي او ټیکې یا پیچکاری ولګیږنو له یادو ټولو ناروغي څخه د تل لپاره ماشوم خوندي کېدلی سي. د بلوچستان د سیاحت د څانګې او د عکس نادولتي موسسې لخوا په کوټه کې د برېښنایي او چاپي رسنیو خبریالانو ته یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی چې پکې د همدې ناروغیو په هکله معلومات له رسنوالو سره شریک کړل شو.
د دې مین هدف دا و چې د پرنټ ان الکترونیک میډیا کې چې کوم زموږ صحافیان دي، دا د حفاظتي ټیکه جات حواله سره چې کوم
دا شایسته یاسمین ده چې د عکس موسسې لخوا یې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دا غي فائدې دي هغه د خلکو پورې رسوي اور چکم نقصانات تی چکاغه نه لګوي نو اغه سره سره نقصانات کې دي شي. نو اصل مقصد د میډیا خلق اون بورډ غستلو چې دیدو اور د چکم هیلت افیشلز د ګورنمنت اف بلوچستان چکم خلق دي د دې یو ګیپ بل شي یو بل سره ولې چې ار انسټیټیوشن خپل یو ویکنسز دي اور خپل یو ګیپس دي نو اغه مونږه کوشش دا کول چې کوم گاوی الاینس دي اغه چې دا بل بریج چکم دا ګیپ چې بریج شي.
د سیاحت د څانګې چارواکي او ډاکټران وایي د یادو نهو ناروغیو پر ضد د حفاظتي ټیکجات مرکزونه له ښارونو سره سره په کلیو کې هم دي چې هملته وګړي خپل ماشومانو ته همدا ټیکې بې له کومې بیې یا وړیا ورلګولی سي او د خپل ماشومانو ژوند ژغورلی سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن تېره ورځ په پېښور کې خپل لومړی قومي کنونشن جوړ کړی و. دې کنونشن ته د ګوند د مشر سوندیار ولی خان په ګډون د تنظیم مرکزي او صوبایي مشرانو هم ویناوې وکړې. تفصیل د شبیر احمد جان نه اورو.
دا کنونشن ته د اسفندیار ولی خان نه علاوه د نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزي او صوبایي مشرانو هم وینا وکړه چې پکې د پاکستان او چینا د اقتصادي رهداري او د کالابغ ډیم نه علاوه پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان کې د پښتنو روښانه سبوونکو د ځوانانو په کردار باندې هم خبرې اترې وشوې. د دغه تنظیم صوبایي صدر سنگین مشال لیډو ته وویل
مونږ خپل ځوانان ارګنایز کړو، خپل ځوانان هم سیاسي تور موبیلایز کړو چې کم زمونږ سیاست ته د دې خاورې کمی مسلې دي، د خلکو کمی مسلې دي، پغې باندې دا د قام ځوانان چې کم دي دا پوه شي. داغه د پاره مونږ خپل تنظیمونه د خوشاله خبردار چې ډیر لږ وخت کې مونږ زمونږ خبره خلکو ته رسی او خلک په پوهیږم.
دغه تنظیم یو بل غړي طارق افغان وینا وا چې د هر یو قام او ملک پرمختګ د ځوانانو خو روزنه سره تړلې وي او باید پښتانه ځوانانو هم په خړو روزنه وشي او چې پښتنو ته دا وخت څومره هم ستونزې رامخې ته دي دغه په هوار کې خپل کردار ولوبوي.
د هر قوم ځوانان چې دا دغه قوم مستقبلي نن زمانہ کې چې پښتنو ته کومه مسلې را پیخي دي، کاغذ د شتګردۍ مسله ده، کاغذ د معیشت مسله ده، کاغذ نور زمنګ ترقی مسله ده، نو داغي وجه هم دا چې زمنګ د ځوانان په تیر وختونو کې اغیله اغه سیاسي تربیت او معاشي تربیت یا داسې نور قسم داغي روزنه نه ده شوي.
هم دغه تنظیم وایس پرزیدنت پلوشا بشیر مټه وایي چې باید د پښتنو په پرمختګ کې زنانه هم خپل کردار ولوبوي او په دې لړ کې دوی ته د ځوانانو سره سم موقع ورکړي.
د پښتنو پیغلو کردار ډیر زیات اهم دی، خو چې څنګه مونږه کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مونږ هغه سم موقع مونږ ډیر زیات په ګران ځان لار جوړو. په سلو طریقو مونږ نن هم چې دلته راغلی مونږ چې څنګه خپل خیان لري وباسو. یو دې کې زه یو درخواست کوم خپل رونو ته چې پلیز تاسو خیان لري چې زمونږ پښتني خیان ډیر لایق دي، ډیر پوها کې پوره دي، نو تاسو هغه له موقع ورکړي.
نېشنل یوت ارګنایزیشن ویان محسن داوڑ وینا تر مخه نېشنل یوت ارګنایزیشن دو کال وړاندې جوړ شو او په ډېر لږ موده کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دې ځوانانو شمیره 15000 ته او دین علاوه په ټول ملک کې 50000 نه سیوا شوې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو تاسو سره اوس بلار شکر میتا په کرمه کې خلک وایي چې د سختو بارانونو د کې دروستو په دورانی کیمپ کې مشت د متاثرینو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده. دغه خلک وایي په کیمپ په کوم خیمو کې چې دوی اوسېږي هغه بارانونو شلولې دي او اوس د اوسېدو قابل نه دي. چارواکي وایي په کیمپ کې مشت کډوالو د مسئلو خیال به ساتي. تفصیل د طارق اورگزی په دې رپورت کې اورو.
پکورما کې سخت بارانونه د کېدو وروسته په دورانی کیمپ کې میش د متاثرینو په ستونزو کې اضافه شوې ده. محمد میر په نامه د سوریه علي شیرزو یو متاثره کس مشال لډیو ته وایي په کمو خیمو کې دوی اوسېدل هغه بارانونو شلولې دي او اوس اوسېدو قابل نه دي.
لکه د ټینټو چې موږ کوم پتې کېږو کنه دا د ستوګ نه لري، خو شته لوړ شو والے څه سوس کوي وشي خبره وروره پر نشو سم لاسای ته سوپر خبره وره مو د دغه غن بارون تیر نه وی شوی نو بارون ډیر متی دا شي څه خبره سبیا پر دا وری کی بداد مو مر قدرتی آفاتونو سره مبارزه د ادارې د شمیرې تر مخه په دورانی کیمپ کې مشت متاثره قران او شمیرا تر زرو پر دا چې په دې کې زیاتره شمیرا د زنانه او ماشومانو ده. مومن خان په نامه یو بل متاثره کس وای ډیر وخت وشو چې نوی خیمه ورته ندی ملاو شوی او زیاتوی چې په کیمپ کې د زیاتره متاثرینو خیمه زړې شوی دي.
د کم شیلټر مو ته لګې دلې دی دا چې کم دی دغه تقریبا 15 میاشتو پر وخت وشو چې دا دوباره مو ته نه دی جوړ شوی. دا پوسنه سروای دی نو چې سروای بیا غبنه بارون وبو خو مخاتی هغه باندې وبني ساريږي په مو باندې کوم مشکلات برنونه راغلو هغه کې د مو سمنونه لاندې شو هغه کې د مو کور کومه د خوراک خرچه هغه ټول لاندې شوی دی.
د تیراسي می علم خان مشال لډیو پلارې غوښتنه وکړه چې په کیمپ کې ورته د اوسېدو لپاره زر تر زره نیوي خیمه ورکړل شي ځکه چې په باد او باران کې ورته سخت تکلیف وي.
ټینټو نو په دا حالات یې څنګه په شه زو او شي څنګه په شه مطلب دار یې څنګه می خونه ورشوالي شي یاس کیږي بیا یې بارون وشي څنګه بیا یې واو تعالی بیا یې څنګه ما بیا جوړو کله رسو تڑا کله می خونه ور چټا کوا او پردی دی دو بہت ہیت شاینر بہت برن تا دا ہیت شاینر کوټه د مو اتان کې ټول رانګری ودا د حالات مو ټول خراب دي مرشومان دی سره زمونده پوشه.
قدرتی آفاتونو سره مبارزه د ادارې یو چارواکي مجاهد علي مشال لډیو توای په کیم کې میش کډوالو ته نیوي خیمه یو او نوړاندې ورکړی دي او زیاتوی چې باران او واورنه د بچو لپاره چې کم شیلټر دي هغه به هم ورته ډیر زر
ولګولې شي.
پر شیلټر خبره ده، تین شیلټر ہوتی آئی خیمه نه پاسه شیلټر لګی جی یعنی سیار خپل آی پی تدار را ور کړی ده. سر کوم دي کې تین شیلټر خراب شوه ده، هغه ریپیر به ان شاء الله کیږي.
واضح دي وی چې په دورانی کیمپ کې زیاتره د الشزو سیمینا د نام نه ولګبل به کور شوی متاثرین اوسېږي. د منځنی کور مې په الشزو کې د 2009 کال راهیسې وسلوال ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د سیمې خلک د جګړو او پوځي عملیاتو لګبل ډېر ځپل شوی دي او هنګو کوهاټ په خور او د ملک په داسې نورو برخو کې د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، کورم ایجنسی.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو،
حجرا
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
مشال ریډیو دا سره اوس ترته د قاضی داود شاه کیسه دروړو. قاضی داود شاه د ملکند بټخیلی سره تعلق لري. په یو لسم ټولګي یا کلاس کې سبق وایي او د 1400 کالونو په عمر کې د اردو ژبې یو ناول د اصل اعظم په نوم لیکلی او چاپ کړی دی. د دې په وینا چې چا ورسره یې سمرسته نه ده کړې، خو بیا یې خپل کوشش کړی دی او دا ناول یې لیکلی دی. تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې.
قاضی داود شاه مینوم دې بڑخیلی اوسیدونکو یم او فیډرل ګورنمنت کې سبق ویم فرست ایئر آرټس.
قاضی داود شاه د خیبر پختونخوا ملکند ضلع د سوخنوري خاورې سره تعلق ساتي. په یو لسم ټولګي کې سبق وایي. کله چې عمر 14 کاله و نو د اردو ژبې یو ناول ادول اعظم چې 328 پاڼې لري لیکلې او چاپ کړې ده. د خپل ناول په اړه قاضی داود شاه وایي چې دغه ناول یې په خپل سر لیکلې او د لړکی ورسره چا څه قسم مرسته یا لارښودنه نه ده کړې. د په خبره چې بل ناول هم تیار دی او ډیر زر به هغه چاپ ته کولی شي.
ادل اعظم دا دواړه په اصل کې د عربی الفاظ د غټ ګمراه او دا لکه دې دا چې ما لیکلې دي دا په ګمراهانو یا په ګناګارانو باندې لکه موضوع یې ده. 2013 کې مدا لیکلې په غوړو کې زما عمر چې دی 16 سال.
د قاضی داود شاه پلار قاضی انوار الحق سوق چې په بټخیل بازار کې د دوایانو دکان لري وایي چې هغه د کتاب د چاپ پوري د دې کتاب نه خبر هم نه وو.
چې د سکړې د خپل د یو تخلیقي د خپل د زمانه پرې کې هیڅ نه د بچو د صلاحیتونو خو قدر په کار دی. ما په خپل د داوچا او سردای نه ده کړی اوس په خفن کې رما ده چا وی د دغه کاوه.
د ناول په اړه د اسلامي کالج پونتون د اردو سانګي چیرمن ډاکټر اظهار الله اظهار وایي چې د دې کردارونه د خوري د ټولنیز ژوند کردارونه دي او کدا زلمی لیکوال لګ خواريو کی نو په اردو ادب کې لوی نوم ګټلی شي.
دغه خزلی چې کوم د ناول لیکل دي په هغه کې کردارونه داسې دي چې زمونږ د معاشرین راټو کېدل دي او زمونږ کوم رښتې چې د رویو په ستم علیکم استحصال جاری ساتي او د هغه ترتیب بدلی دا ټول سیزونه پکې دي. خزلی ډیر په خپل طریقې سره روس دي. دا ابتدای د دې خبرې دلیل دی چې ان شاء الله دې لږ غونته خواري هم کې د ناول مطالعه کې په انګریزي کې اردو کې نو د سلسله بچو هم مضبوط او مستحکم شي.
د ډاکټر اظهار الله اظهار په وینا چې تخلیقي صلاحیتونه د لوی سختن ورکړه ده. د کومې لپاره چې نه د عمر قید شتهونه د خاص زده کړې ضرورت ولې هر یو لیکوال د خپل چاپیریال نه قصې راټولي او فنی شکل ورلور کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قاضی داود شاه کیسه مواری دا اوس ورسو چې منتصر بټنی سوکو پټان کې د پښتو د نوموړي شاعر او ژبپو منتصر بټنی په یاد کې یو ادبي غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د سیمې شاعرانو لیکوالانو برخه اخیستې وه او د منتصر بټنی په کار او زیار یې خبرې وکړې. سلام مسعود په رپورت لري.
په غونډه کې د سولې پښتونخوا د مختلفو سیمو ادیبانو شاعرانو په ګڼ شمېر کې برخه واخسته. په دغه موکې مقررینو د ارواښاد منتظر بټنی د ژوند او ادبي خدماتو په باره کې په زړه پورې معلومات وړاندې کړل. سپین ږیری ادیب شاعر قیوم مروت د دغه غونډې او ارواښاد منتظر بټنی ته د اوارډ ور بخښلو په باره کې وویل.
زه دا وایم چې
بلوچستان په تاریخ کې دا اولنۍ ځل ده چې شعور ادبی جرګې دا روایت قائم کړ چې خپل مشرانو ته د ایوارډ یا د هغو د یادولو پروګرامونه کوي. د نن پروګرام چې کوم ده مرتضر صاحب والا چې نامتو کسان شاعران ادیبان لیکوالان راغلي وو ډېر لرې لرې نه راغلي وو. په دې لحاظ دوی چې مرتضر صاحب ډېر بختور سړی وو چې دومره لوی خلق د دې لپاره راغله
د ډېر اسماعیل خان راغلي ادیب شاعر شمیم ګنډاپور دغه خبره په دغه رنگ مخ بوتله
چې کوم د خپل اتلان یاد ساتي کوم خپل مشران یاد ساتي کوم خپل شاعران ادیبان یاد ساتي هغه ځوندي کومونه منتظر صاحب هغه شخصیت دی چې پیر روخان د پښتو ټکی زیات کړی دی او منتظر صاحب هغه ټکو ته آوازونه ورکړي دي. پنځه عارفونه دیارلس آوازونه د هغه یو کتاب دی نو پکار دی چې داسې کتابونه نور هم چاپ شي او داسې مشران ورځې لمانځل پکار دي.
دیار ورشاد منتظر بیٹھنی زوی بنات ګل بیٹھنی وویل
زه ډیر خوند شې چې کله داسې پروګرامونه دي د پونوم باندې وارو او پکښې حاضر سه ادي د یاران وینې زه دا محسوس کړم چې دې نه زیاته خوشي بل نسته او نن زه روایت داسې محسوسوم لکه پلار مې چې دلته مخې ته ناست زه یې نه ګورم.
د شعور ادبي جرګې مشر شرافت علي وویل چې د شعور ادبي جرګې له طرفه هر کال د سیمې ادیبون شاعرانو ته په دغې رنګ ایوارډ ورکول د هغوی د خدماتو ستاینه ده.
تیر کال په نو تاریخ مروز صاحب ته ایوارډ ورکړ او نن مو منتظر بیٹنی صاحب ته ایوارډ ورکړ. منتظر بیٹنی یو ډېر ژپو او ادیب و شاعر و نثر نگار و قلم نگار و هر اړخ په دچې و.
د غونډې په دوران کښې مشاعره هم وشوه چې پکښې د یو څو شاعرانو د کلام نمونه په دغې رنګ ده.
دا یوه ګټه مې وکړه زندګي کې چې مې مینه ستا بسیا سو په زړګي کې او زه شاعر یم سترګور یم ښه پوهېږم فرق کوی شم زه په ګولو په ازغي کې.
اوس مړه ده هم پوره ده او ودانه ځمکه نه غواړي اوس ستوري له اسمانه او په روزګار پسې به نه وتم له کوره که راتله چېرته تیاره له اسمانه.
کتل به دې د غاړې په زنځیر پورې ویده وم بېګا د فراق وړ یا په تصویر پورې ویده وم او خاونده بلتانه را باندې داسې چارې وکړې ګمان نه کړم چې بیا به په شوګیر پورې ویده وم.
د غونډې په ورستون کښې د ارواښاد منتظر بیټنی د بخشیش او په سیمه کښې د پاخه امن دپاره په شریکه دعاګانې وغوښتلې شوې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو استخبارونه اخیری شیبو تر رسیدلی او د نجیب امیر نو یو سل بیا لن خبرونه وورو.
د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې 15 کسیزه کمیټي با په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د راوستلو د قبایلي سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپلې سپارښتنې وزیر اعظم ته وړاندې کوي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې له چارواکو سره خبرې وکړې. افغان لوری وایي د دوی غوښتنه به د تل پسې رمغه وي چې پاکستان دې په خپله خاوره کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه له منځه یوسي. نن د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلۍ غړو خپلې رایې استعمال کړې. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق د 268 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان شلم سپیکر وټاکل شو. نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه 8 وسلوال اعدام کړي چې تېره ورځ یې له 8 تنو افغانانو سرونه پرې کړي وو. ویل کېږي چې دغه اعدام شوي کسان د داعش وسلوالو سره تړاو لري. نن سهار د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ بینګا سیمه کې په زرنج موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلی چې له امله یو ماشوم وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي. د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان بلتون د ورپېښې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. مومن خان بلتون د لوګر اوسېدونکي او 95 کالی عمر و. د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل ملک په سغدریز رسنیو نیوکه کړې چې د ده په وینا ځینې د خفیه پولیسو رول لوبوي. په داسې حال کې چې حسن روحانی او دغه وزیران د غربي نړۍ سره د ښو اړیکو پاللو لپاره خپلې هیلې ښکاره کوي، سغدریز دا خبره واضحه کړې ده چې اټمي تړون د امریکا سره د ښو اړیکو د بیا تازه کولو په معنا نه وي. او په مصر کې د راغورځېدلې روسي الوتکې د څېړنو یو چارواکي وایي داسې ښکاري چې الوتکه د یوې بمي چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه.
لند خبرون هم ده نجیب امیر نواره دل آریدون که هم ده سر از منگان ننه اخبرونی ختم شوی. تا سپده موجونا ده مخام ده شپک بجونا ده وایس اف امریکا دیواری دیو اخبرونی هم آریدلشه. هم ده سر زنی ساجمل ده خبرون ویان نجیب امیر و تکنیکی همکار جانتن سر ده طول و همکارانو ستاسونا اجازت غارو خوشحال و سه ده الله پامان.